درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري په سویس کې د افغانستان لپاره د مرستو د راټولولو کانفرنس جوړ شي. یو شمیر افغانانو د خواله رسنیو له لارې د افغانۍ پر ځای د پاکستانی روپیو د ترویج پر ضد هڅې پیل کړي.
افغانان یو دلته افغانستان د بعد افغانۍ پیسې استفاده سي مشکلدار نه وړو.
زلمی خلیل زادوی امریکا بل افغانستان د خلکو د استلو هڅو ته دوام ورکړي. په متحدو ایالاتونو کې پرون د سپتمبر د 11مې د قربانیانو د نمونو په یادولو د هغو شلم کلین اول منزل شو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. قطر له افغانستان سره د فوري مرستو غوښتنه وکړه. جرمني وایي پرون له افغانستانه 15 ساعت ووتل او د امریکا په خواني ولسمشر ډانلډ ترامپ د افغانستان په تړاو پر ولسمشر بایدن انتقاد وکړ. د خبرونو تفصيل د قطر د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو غوښتل چې د افغانستان له خلکو سره ژر تر ژره بشري مرستې وکړي. محمد بن عبدالرحمن السانی دا غوښتنه لخپل روسی سیال سرګی لاوروف سره ترکتنې وروسته پرون شنبه په مسکو کې په یوه خبري غونډه کې وکړه. ویل ک په افغانستان کې وضعیت لا خرابېږي نو هیڅ یو گاونډی به له ناوړه اغیزو خوندي نه وي.
قطر او روسیه موافقه وکړه چې دې ته اړتیا ده چې د افغانستان د خلکو ملاتړ او سره سمدستي مرستې وشي. همدارنګه زموږ له نظره دې ته اړتیا ده چې بشري مرستې باید خپلواک او په دې هیواد کې له سیاسي وضعیت سره تړلې نه وي.
د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل هغه څه چې په افغانستان کې پیښ شوی یو ډیر دردونکی بشري وضعیت رامنځته کړی چې کېدای شي له دې هیواده ګاونډیو هیوادونو ته د کډوالو د ورماتېدو سبب شي. لاوروف زیاته کړه دا د ټولو هغو هیوادونو چې د افغانستان پر روان وضعیت کې شکیل دي. په تیره بیا د هغو چې د په وینا په دې هیواد کې بشري بحران رامنځته کړی مسؤلیت چې د افغان کډوالو د ستونزو حل لاری ولټوي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د عملیاتو د برخې یو چارواکی وایي لکه چې طالبانو کابل نیولی متحده عربي اماراتو د دې هوایي ډګر له لارې په سوونو ټنه خوراکي مواد درمل او نور مواد افغانستان ته لیږلې دي. د جی ای ای سی د کمپنۍ سیمه ایز مشر ابراهیم معروفی وایي د سپتمبر له 3مې د متحده عربي اماراتو حکومت افغانستان ته د مرستو رسولو یو هوایي دهلیز پرانیسته او تر اوسه په 1100 الوتنو کې 255 ټنه خوراکي مواد او روغتیایي توکي د هیواد ته لیږلې دي. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور له مخې په متحده عربي اماراتو کې میشت دغه کمپنۍ د 2000 کال د نومبر له میاشتې راهیسې د کابل په هوایي ډګر کې د بارونو د انتقال او امنیت چارې پر مخ وړي. د راپور له مخې په دغو مرستو کې د غوی غوښه وچې شیدې د پخلي غوړ او روغتیایي توکي شامل دي. متحده عربي امارات او قطر په وروستیو کې له افغانستان د شاوخوا 140,000 استل شویو کسانو په څلورو کې درې برخې ته په خپل خوره کې د موقتی اوسېدو زمينه برابر کړې ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د قطر د هوایي شرکت په دوهمه چارټر الوتنه کې د کابل له هوایي ډګر د جرمنی 15 اتباع او د هغوی کورنۍ استل شوی دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند پرون شنبه د جرمنی ډی پی خبري اژانس ته وویل چارواکي په دې کار کې ویل چې د جرمنی نور وګړي هم له افغانستان وباسي. د راپور له مخې د پنځشنبه په ورځ د کابل له هوایي ډګر د خطر په لومړنۍ چارټر الوتنه کې د جرمنی 15 ساعت بایستل شوی وو. د تیرې میاشتې په پای کې د کابل له هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا او متحدانو د پوځي عملیاتو له پای ته رسیدو وروسته د جرمنی او امریکا په ګډون یو شمېر لویدیځ هیوادونه هڅه کوي چې خپل وګړي او له خطر سره مخامخ افغانان له افغانستانه وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایدن پر ادارې انتقاد وکړ. ټرمپ چې د 2020 کال په فبروري کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره یو تړون لاسلیک کړ، پرون شنبه پر امریکا د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو له شلمی کالیزې سره څخه په استفادې د بایدن اداره بی کفایت و بلل، چې د په وینا له افغانستانه په بیرونکو ډول امریکایي ځواکونه وستل او په دې هیواد کې د امریکا اوږده جګړه په لیونتوب سره پای ته ورسوله. ټرمپ د نیویارک د پولیسو له ماموریت څخه د کتنې په مهال وویل، په هغه بڼه چې موږ له افغانستانه ووتو داسې ښکاري چې تسلیم شولو. له طالبانو سره د ټرمپ د ادارې د تړون له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د روان کال د می میاشتې تر 1 پورې له افغانستانه وتلي وای، خو ولسمشر جو بایدن دغه نیټه د 3 اگست میاشتې 1 ته وغځوله. د ملګرو ملتو د اتمي څارنې د ادارې رئیس له لویدي سره د ایران د اتمي تړون پر سر د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په ترڅ کې نن یکشنبه ایران ته ځي. د دې ادارې د خبر پاڼې له مخې رایفل ګروسي و په تهران کې د ایران د ولسمشر لمرستیال اسحاق جهانگیری او د ایران د اتمي انرژي د ادارې له رئیس محمد اسلامی سره وګوري. ښاغلی ګروسي داسې مهال ایران ته ځي چې ادارې په وروستي راپور کې پر ایران انتقاد کړی او ویلي دي چې تهران د فبروري له میاشتې راهیسې له اتمي تاسیساتو د دې ادارې د څارنې په وړاندې جدي خنډونه جوړ کړي دي، خو د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ټینګار کوي چې هیواد یې شفاف چلند کړی دی. د امریکا متحده ایالات او اروپا هڅه کوي چې له ایران سره د 2015 کال اتمي تړون بیرته احیا کړي. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي اوکراین باید اروپا ته د روسیې د غازو د لېږدولو په برخه کې د یو ترانزیت یا د صادرونکو هیواد په توګه پاتې شي. مرکل چې د روانې سپتمبر میاشتې په وروستیو کې به خپل دنده پرېږدي، دغه څرګندونې پرون شنبه د پولند له صدر اعظم ماتیوس موراویسکی سره په وارسا کې په یو خبري غونډه کې وکړه. میرمن مرکل چې شپاړس کلونه د جرمني د صدر اعظم دنده مخته وړې، د روان سپتمبر میاشتې په شپږویشتمه له پارلماني انتخاباتو وروسته خپل دنده پرېږدي. نوموړې په دې وروستیو کې له امریکا سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې مسکو ته اجازه ورکول کېږي چې د بالتیک سمندرګي پتل کې د نارت سټریم 2 په نوم د غازو د جنجالي نلي کې د لېږدولو چارې بشپړې کړي. زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د روان خبرونې په دوهمه نیمه کې ترشنه اسمان لاندې خبرونه تکراروه. د خبرونه پرون مازیګر د 2 بجو او 3 بجو ترمنځ په مستقیم ډول خبره شوې و. موضوع د سپتمبر د 11 پیښې او پر افغانستان اغیزې دي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون پر دې هیواد د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو د قربانیانو شل کلن یاد تازه کړ. په دې اړه هم په همدې خبرونه کې راپورونه لرو، خو د خبرونې لومړی موضوع په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د یو بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړی شوی. ټاکل شوی دی چې ملګري ملتونه سبا د سویس په جنیوا کې له افغانستان سره د بسپنې راټولولو یو لوی کانفرنس جوړ کړي. د ملګرو ملتو د سرمنشي په ګډون د دې سازمان د ډیرو مرستندویو ټولنو چارواکو په افغانستان کې له میلیونونو بېوزلو کسانو سره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل د نوریاس نوری پراپور کې واوري.
له افغانستان سره د بسپنیرال ټولولو په دغه نړیوال کانفرنس کې به چې سبا دوشنبه به د سویس جنیوا ښار کوربوي ملګری ملتونه هڅه کوي چې نړیوال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د عاجلو مرستو ژمنې وکړي، تر څو په دې هیواد کې له میلیونونو بېوزلو کسانو سره د ژوند ژغورنې بشري مرستې دوام وکړي. ملګرو ملتونو د جنیوا د کانفرنس په اړه په یو بیان کې ویلي چې دا سازمان له میلیونونو بېوزلو افغانانو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی او ټینګار کړی چې د پرمختیا په برخه کې لاسته راوړنې باید خوندي شي، تر څو له افغانستان سره د لنډ مهاله او اوږد مهاله ثبات لپاره بشري مرستې دوام ومومي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې له افغانستان سره د بشري مرستو د تړاو یوه مهمه برخه دا ده چې د ښځو او نجونو حقوق، خوندیتوب او هوساینه باید ډاډمنه شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش ویلی چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او هیله ښودلې چې د وزیرانو په سطح دغه کانفرنس به وکولی شي چې له افغانستان سره د مرستو لپاره مالي سرچینې زیاتې او بشري مرستې له خنډ او ځنډ پرته اړو کسانو ته ورسوي. ګوتریش په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ماشومان، ښځې او سړیان اوس تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې ملاتړ او پیوستون ته اړتیا لري. ګوتریش چې په خپل هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي، تر دې مخکې له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې افغانستان ته د نغدو پیسو ورکولو بهیر پیل کړي تر څو دا هېواد له اقتصادي سقوط سره مخامخ نشي. ګوتریش د تېرې جمعې په ورځ د افغانستان د روان وضعیت په اړه په یوه خبري غونډه کې وویل، نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په افغانستان کې د یو داسې بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي چې هغه به نه یوازې د افغانانو لپاره یوه غمیزه وي، بلکې لا به بې ثباتۍ ته لاره هواره او د هغو ترهګرو ډلو لپاره یوه تحفه وي چې تر اوسه هلته فعال دي. ګوتریش دغه راز وویل چې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته پکار ده چې هغه شاوخوا 440 میلیون ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو رئیسې کنګل کړي استثنایي آزادې کړي یا افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. پر دې سربیره د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر هم په بهرنیو په تېره بیا د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي او د طالبانو اداره ورته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د افغانستان د 8.5 میلیون وګړو نږدې نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او له هرو دریو افغانانو یوې نه پوهیږي چې بل ځل خواړه له کومه کړي. د خوړو د کمښت ستونزه په تېره بیا هغو کسانو کې ډېره زیاته ده چې اوزګار دي. د ازادي راډیو یو اوریدونکی خپلې ستونزې داسې بیانوي. مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي، په افغانستان کې د سختې وچکالۍ او د خپرې شوې کورونا وبا له امله شاوخوا 3 میلیون وګړي عاجلو مرستو ته اړ وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په وروستۍ سروې کې دغه راز ویلي چې که له افغانستان سره عاجل مرستې ونه شي نو د دې خطر شته چې د دې هېواد نږدې 90% وګړي د راتلونکي 2022 کال تر نیمایي پورې د بېوزلۍ کندې ته ولویږي. د دغه سروې له مخې په اوس وخت کې د افغانستان په سلو کې 2 اویا وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نور کې چې د بلشت تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
یوش میر افغانانو تندشنه پیدا شوی چې له پاکستان سره په روپیو سوداګری راکړه ورکړه به په هیواد کې د افغانیو پر ځای د پاکستانی روپیو چلند عام کړي. دوی په افغانستان کې د پاکستانی روپیو د رواجېدو د مخنیوي لپاره په خواله رسنیو کې یو هشتګ پیل کړی دی. د دې موضوع نور حال په دې راپور کې.
افغانۍ زموږ ملي هویت دا هغه هشتګ د چیلتیرو دوه ورځو څخه په خواله رسنیو کې د ډیری افغانانو لوري کارول کیږي. دوی وای په خواله رسنیو کې لدی هشتګ کارول څخه موخه خپل ملي هویت افغانۍ ته کمپاین کول دي. خو وای دا چې موږ له هیڅ ګوڼه هیواد سره د افغانۍ پر ځای په پردی کرنسي راکړه ورکړه او سوداګري کول نه غواړو. د غزنی ولایت یو ځوان عبدالرحیم چې په خواله رسنیو کې فعال دی وای موږ نه غواړو چې خپل ملي هویت له لاسه ورکړو. موږ په ډالرو او یا هم په افغانۍ له نړیوالو سره سوداګري غواړو او په هیواد کې په افغانۍ راکړه ورکړه.
موږ غواړو چې زموږ په هیواد کې موږ افغانان یو، دلته افغانستان دی، بعد افغاني پیسې استفاده سي. موږ کلدار نه غواړو او نه هم منو چې مثلا د شیان د اخستلو لپاره یا د خرڅوالو بیرته اخستلو موږ کلدار استفاده.
قربان علي هم د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. هغه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان باید پولی کلدار پاکستان
په افغانستان کې باید پاکستانی روپی ونه کارول شي. موږ نړیواله سوداګری په ډالرو او یا هم په خپل ملي کرنسي افغانۍ غواړو. باید افغانۍ وکارول شي،
باید پولی افغانۍ استفاده شي.
دغه هشتګ له هغه وروسته په خواله رسنۍ کې پال شو چې د پاکستان د مالی وزیر شوکت ترین ول غواړي له افغانستان سره سوداګري د ډالرو او افغانۍ پر ځای په پاکستاني کلدارو پر مخ یوسي. تر اوسه پورې د هلمند، کندهار، خوست، کونړ، ننګرهار او ځینو نورو سرحدي ولایتونو کې د افغانۍ ترڅنګ په پاکستاني کلدار هم راکړه ورکړه رواج لري. قاسم تر اوسه پورې طالبانو په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د هغوی فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق پر خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې په هیواد کې به ټوله راکړه ورکړه په افغانیو کېږي. نوموړي ویلي دا خبر هیڅ حقیقت نه لري چې غټه سوداګري به په پاکستاني کرنسي وي. هغه زیاته کړې هیڅ کله به داسې پرېکړه ونه شي چې زموږ د هیواد د مادي او مانوي ګټو په زیان وي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس په هم له ازادي راډیو واورئ چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت ته کتنه کړې ده او لیکي هر څه د سترګو په راپ کې بدل شول او افغان خبریالان اوس له داسې یو رژیم سره مخامخ دي چې د لیدو زغم نه لري. ورځپاڼه لیکي د آزادو رسنیو خوځند فعالیت چې یو وخت د افغانستان د بریا په کیسو کې یادېده او د تیرو دوو لسیزو ډېره لویه لاسته راوړنه بلل کېده، پر دې هیواد د طالبانو له ولکې وروسته ناڅاپه خپل لوری بدل کړ. د نیویارک ټایمز د لیکنې له مخې اوس مهال په افغانستان کې د آزادو رسنیو بقا پر خبریالانو د فزیکي حملو، پر ځان سانسور، په تیره څه کم یوه میاشت کې د خبریالانو د شمیر د کمیدو او د طالبانو د افراطي سیاستونو په نتیجه کې تر ګواښ لاندې ده. که څه هم طالبان ټینګار کوي چې افغان خبریالان آزاد فعالیت کولای شي، خو د اگست په 15مه پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د دوی د ناوړه چلند راپورونه ورکړل شوی دي. په دې وروستیو کې اطلاعات روز ورځپاڼې وویل طالبانو د دوی دوه خبریالان ډیر سخت وهلی ټکولی دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې د خبریالانو پر وړاندې د طالبانو د تشدد په اړه اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې بشري حقونو ته بد درناوی کوي، خو د دوی ادعا د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه لر رسیدلو راپورونو سره په ټکر کې ده. د برتانیا چاپ ګارډین رسپانې په افغانستان او عراق کې د متحدو ایالاتونو د پاوځ لګښتونو ته اشاره کړې ده او د موضوع په یو تفصیلي راپور کې چې عنوان یې د افغانستان او عراق 15 تریلیون ډالر لګښتونه څه شول څېړلې ده. د راپور په یو برخه کې راغلي د امریکا پاوځ په افغانستان او عراق کې د خپل پوځي ماموریت د ملاتړ لپاره د پوځي عملیاتو په تقریبا ټولو برخو کې په بیساري ډول پر خصوصي قراردادیانو متکی و. د ګارډین د راپور له مخې له پوځي وسایتو نیولې بیا تر الوتکو، هلیکوپټرو، بي پيلوټ الوتکو، کشتیو، د سونګ موادو، وسلو او مهماتو پورې تقریبا هر څه هم د قراردادیانو برابرول او همدارز له خوړو نیولې تر اطلاعاتي ټکنالوژي پورې ټول لوجستیکی خدمات هم همدوی وړاندې کول. د ورځپاڼې د راپور له مخې د جګړې په کلونو کې د امریکایي سرتیرو پرتله د دې قراردادیانو شمیر زیات و. ورځپاڼه لیکي چې د 2000 کال په دوبی کې متحده ایالاتونو په افغانستان کې له 2500 زیات قراردادیان درلودل، چې دا شمیر په افغانستان کې د ډېر امریکایي سرتیرو پرتله دوه ځلې زیات و. ګارډین لیکي چې په سیمه کې د امریکا پوځي حضور ښایي اوس پای ته رسیدلی وي، خو ورځپاڼه زیاتوي چې متحد ایالات د دې جګړې د خورا زیاتو لګښتونو هضم ته باید دوام ورکړي.
د امریکا متحدو ایالاتونو پرون پر دې هیواد د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو د قربانیانو شل کلن یاد تازه کړ. په دې مناسبت جوړ شویو مراسمو کې د امریکا ولسمشر جو بایدن خلک یووالی او پیوستون ته وروبلل.
نیویارک کې د سپتمبر د 11مې بریدونو د قربانیانو په یاد مراسمو کې ګډونوالو د سهار په 2:00 او 6:30 دقیقو د یوې شېبې لپاره چوپتیا غوره کړه. دا دقیقا هماغه وخت چې شل کاله مخکې په همدې ورځ الوتک تختونکو لومړنۍ الوتکه د نړیوالې سوداګرۍ له دنګې ودانۍ سره وجنګوله. په دغو مراسمو کې چې څلور ساعته یې دوام وکړ، د امریکا ولسمشر جو بایدن او پخوانیو ولسمشرانو باراک اوباما او بیل کلینتن هم ګډون کړی و او د وژل شو 2600 قربانیانو د کورنیو غړو د خپلو عزیزانو نومونه واخیستل.
Faustino Apostle Jr.
Frank Thomas Aquilino.
پر نیویارک سربیره په دوه نورو ځایونو دفاع وزارت یا پینتاګون او پنسلوانیا کې چې هغه مهال القاعده شبکې په نښه کړي وو هم د دغو تروریستي بریدونو د قربانیانو د یاد مراسم ترسره شول. ولسمشر جو بایدن په هغه ویډیویي پیغام کې چې سپینې ماڼۍ د سپتمبر د 11مې په مناسبت خپور کړی وویل چې دغو تروریستي بریدونو په خلکو کې د ملي یووالي او پیوستون یو واقعي حس پیاوړی کړ. بایدن له خلکو وغوښتل چې هغه پیوستون چې د دغو بریدونو په ناولې ورځې ښودلی و ښکاره کړي. هغه زیاته کړه چې یووالی او پیوستون د امریکا د لوی قدرت یو محور دی او باید زیانمن نه شي. د سپتمبر د 11مې د بریدونو سګنی مراسم داسې مهال ترسره کیږي چې امریکا څخه باندې یو اونۍ مخکې په افغانستان کې خپل پوځي حضور پای ته ورسو او طالبان چې رژیم شل کاله مخکې امریکا نسکور کړی و بیا واک ته ورسېدل. امریکا شل کاله مخکې پر افغانستان پوځي حمله د دې لپاره وکړه چې هغه مهال د دغو بریدونو اصلي طرح د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په دې هیواد کې اوسېده. د نیویارک جکپورو چارواکو هو اندېښنو ته په پام چې وایي بیا د افغانستان خاوره د ترهګرو په ځاله بدله نه شي او امریکا ته ګواښ متوجه نه کړي وویل چې امریکا ته داسې یو ګواښ په اوس وخت کې نه دی متوجه. د سپتمبر د 11مې تروریستي بریدونو د قربانیانو د یاد مراسم د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ترسره شول.
لکه څنګه چې مو واوریدل شل کاله پخوا له القاعده شبکې سره تړلیو نولسو ترهګرو د امریکا د متحدو ایالتونو په خاوره کې خونړي بریدونه وکړل. دوی په څو ساعتونو کې د امریکا د اقتصاد او حکومت پر زړه بریدونه وکړل چې پکې نږدې 3000 کسان ووژل شول. دې بوښتنو کې پیښې د امریکا د متحدو ایالتونو او نړۍ د تاریخ لیدلوری بدل کړ. نور په دې راپور کې
دا سی ورځ چې نړۍ بدل کړه. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه د القاعده شبکې نن نسخړو د امریکا په خاوره کې تر ټولو خونړي بریدونه تر سره کړل. کله چې د امریکا په سیاسي او مالی مرکزونو دا ویجاړون کې پی خیروانې وي، ملیونونو کسانو په ورختای خبرونه تعقیبول. د یو لمرین سهار په 8 او 46 دقیقو یو سپرلی وړون کې جټل وتکا په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز له مشهور اسمان څخه چلی سره وجنګول شو. ځینې عیني شاهدانو فکر کوي چې خای دی وبد تصادفي پیښوي، تر هغه چې ولست کې ورسته دوی مال وتکا د جنوبي اسمان څخه ودانې سره په دوړو کې پټ. یو عیني شاهد وایي ما هیڅ کله داسې یو څه زما په ټول ژوند کې نه دی لیدلی. د سوداګرۍ نړیوال مرکز د ټلیفون د کمپنۍ شرکت ولګیدل، هر څه ویجاړ شو. دواړه الوتکې چې له تیلو ډکې وي له باستن نه الوتې وي. په هر یو کې 15 الوتک تختونکو کنټرول خپل کړی او الوتکې پر وسلو بدل کړې وي. د دې پیښې په لومړي سر کې په سلګونو کسان ووشل شول او ډیر نور هم د اسمان څوکو ودانیو په لوړو پوړونو کې بند پاتې وو. یوی نه پیژاندی عیني شاهد ویل
ما ونه لیدل چې څه پیښ شول، خو همدا اوس ما ولیدل چې خلک له کړکیو ځانونه ښکته غورځوي. زه هڅه کوم پوه شم چې خور می خده، ځکه هغه په دغه ودانۍ کې ده. هغه د سوداګرۍ په نړیوال مرکز کې ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جورج دبليو بوش په فلوریدا کې د یو لومړني خونځي په لیدلو بوختو چې د دفتر رئیس ورته ویل امریکا تر برید لاندې ده. مخکې تر دې چې حمله بشپړ شي بوش ملت ته لنډه وینا وکړه.
ما د فدرال حکومت ټول ادارو ته امر کړی چې قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره مرسته وکړي او د هغو کسانو د موندلو لپاره بشپړه څېړنه وکړي چې دا عمل کړی دی.
کله چې پر دې برجونو الوتکې وروستل شوې، د امریکا د هوایي چلن فدرالي ادارې د امریکا ټولو ملکي الوتکو ته پر مځکه د کیناستو بې سابقې حکم ورکړ. خو دوه نورې الوتکې لا دمخه د الوتک تختونکو په لاس ورغلې وي. یو ل دوی څخه د واشنگټن ډي سي په څنډه کې د پینټاګان په خوا چې د امریکا د دفاع وزارت مقر دی روانه و. یو عیني شاهد ویل
ټول هغه څه چې ما واوریدل یوازې ژغ او بیا لمبې وي. د اور یو لوی توپ پر ودانۍ راغی.
په نیویارک کې زرګونه کسان د ودانۍ یو کتنی پولونو ته وزغستل، خو د ځینو لپاره دا ډیره ناوخته وه. د سهار په 9:05 جنوبي چلی ونړید چې په ټول خاري ماتې ګوډي او زهرجنې دوړې ور وشیندلې. په وروستۍ تختول شوې الوتکه درینوی الوتنه کې ناست سپرلۍ د خپلو خپلوانو لخوا په ټلیفوني تماسونو کې د مخکینیو بریدونو څخه خبرې شوې وي. د دوی یوې ډلې هڅه وکړه چې د الوتکې د پیلوټ په خونه یرغل وروړي او له بل هدف سره د الوتکې د جنګولو مخه ونیسي. په دې شخه شولانګه کې الوتک تختونکو الوتکه پر پوز راښکته کړه او پنسلوانیا کې په یوه کرونده کې نسکوره شوه چې ټول سپاره کسان پکې ووژل شول. د سهار په 9:30 شمالي دنګه ودانۍ چې لومړنۍ الوتکه ورسره جنګول شوې وه هم را ونړیده. د دواړو اسمانڅوکو ودانیو په قربانیو کې سلګونه ور وژونکي پولیس افسران، روغتیایي کارکونکي او ژغورونکي شامل و چې د الوتکو د لګیدو له پیښو سمدستي وروسته د ملکي خلکو د مرستې او ژغورنې لپاره د غلطه ور ټول شوي وو. دا چې تر مځکې لاندې میټرو تړلې وه، سلګونه زره کسان له منهټن ټاپو څخه په پلونو او کښتیو کې وایستل شول. کله چې د اور لمبې خاموش شوې، د لټون او ژغورنې هڅې د نړیدلو اسمان څوکو ودانیو او نورو شاوخوا نړیدلو ودانیو په ساحو کې پیل شوې. د نیویارک ښاروال وویل
دا وحشتناک دی، ویجاری وحشتناک دی. خلک هر څه کوي چې هر څومره کسان چې ممکن دی وشغوري. دا به یو اوږد مهاله هڅه وي.
د امروش میر سملاسی سرګن نه وو، خو وروسته څېړونکو د نتیجې ته ورسېدل چې نږدې 3000 کسان په ټولو بریدونو کې وژل شوي دي. زرګونه نور په دې بریدونو کې ټپیان شول او ګنج غورون کې د دوړو او لوګیو د تنفس کېدو په پایله کې شدید ناروغ شول، چې ځینې له همدې پیښې سره د تړلو ناروغیو له کبله په وروستو کلونو کې مړه شول.
هر څه څنګه روان دي؟ سړی ستاسو سترګې سوځي، پر مخ دې دوړې پرتې دي، دا بیخي ډېر دی، له حده زیات دي.
له پیښې وروسته د امریکا استخباراتي ادارو په دې ترهګرو بریدګرو کې 15 سعودي عربان او 4 د نورو عربي هیوادونو وګړي و پیښندل. يرغمل لیون کوچی د الوتکو پیلوټي کوله د الوتنې روزنه په امریکا کې بشپړه کړې و. دا تنظیم شوی بریدونه تر ډیره د القاعده شبکې د سعودي ټبري مشر اسامه بن لادن لخوا تمویل شوی او تنظیم شوی و. د امریکا څېړنو همدارنګه پاکستاني خالد شیخ محمد چې د القاعده شبکې غړی و، د سپتمبر د 12 نیټه د بریدونو د اصلي طرح په توګه و پیښنده. د اکتوبر په 8 ولسمشر جار دبليو بوش د القاعده شبکې او طالبانو د رژیم پرځت چې د شبکې ته په افغانستان کې پناه ورکړې و، د پوځي عملیاتو د پایل اعلان وکړ.
دا په احتیاط هدفي اقدامات دي لپاره چې د یو تروریستي عملیاتي مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو د رژیم په نظامي ولتیا برید وشي. موږ سره په دې عملیاتو کې زموږ غوره ملګري هیواد بریتانیا هم یو ځای دی. د کاناډا، استرالیا، جرمني او فرانسې په ګډون زموږ نور نږدې ملګري هیوادونو هم د دې عملیاتو په دوام کې د سرتیرو
د سپتمبر د 12 نیټې برید په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې پوځي ښکېلتیا او د بوشت ادارې د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره پیلامه شوه، چې په 2003 میلادي کال کې پر عراق برید هم پکې شامل شو. دا پیښې په امریکا کې هم د ژوند د بدلون سبب شوې. داسې یو سر پایل شو چې امنیتي تدابیر پکې سخت او د قانون نافذونکو ادارو واک پکې زیات شو. هغوی چې په دې بریدونو کې خپل خپلوان وژل شوي یا له دې پیښو ژوندي ژغورل شوي، د سپتمبر 12 نیټه یې په ژوند کې د یو خواشینونکي بدلون ورسته چې د دوی ژوند او د نړۍ د تاریخ بهیرې بدل کړ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبدر نه خوشوم چې ګډون نه وکړي.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د روانه خبرونه په دوام کې ترشناس ملاندې خبرونه لرو. د خبرونه پرون د ماسپخین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خبره شوی و او موضوع هم د سپتمبر د 11 نیټه پیخي او پر افغانستان اخیس. اوس د لندن خبرونو نوبت توجه مو ورته غواړم. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو غوښتل چې